وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د پاکستان سینټ هم لانجمنه پیکا قانون منزور ک جرنالستانو یې پر ضد مظاهری کړي او حزب اختلاف وایي چې د دې قانون لاندې با څوک هم د قانون ماتولو په بهانه گرفتار کېدي شي د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې په زرهاو خلکو یو ځل بیا د ناامنۍ پر ضد او د امن غوښتنې لپاره په مظاهره راوتلي ځایي خلک وایي چې د امنیت په حواله ورته د پنجاب میاوالي ضلع جنت او د پختونخوا لکی مروت دوزخ ښکاري د پیښور یوازنی 3D ناس سینما هم پر لاندو شو سینماګانو کې وشمارل شو په پیښور کې اوس څومره سینماګانې پاتې دي او د پښتو سینما حال کومې خواته روان دی په دې به هم یو ځانګړی راپور لرو او په IT یا مصنوعي ذهانت کې د چینایي کمپنۍ ډیپ سیک پرمختګ په دې ټکنالوژۍ کې د امریکا او د چین د مقابلې په اړه بحثونه راپارولي دي صدر ټرمپ امریکایي ټکنالوژۍ کمپنیو ته خبرداری ورکړې د دې تر څنګ به نور اهم راپورونه مرکې هم په خپرونه کې لرو موږ سره اوسئ
ستړي مشه زه مشواق ومن دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د نهي ورځ د کال 2025 جنوري د میاشتې 28 منټه ده دا په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهني می او په واشنگټن ډي سي کې د ګرمي دولس بجې دي رازو د نن ورځې مهم راپور پلوتا د پاکستان سینټ هم په حیوانات کې د لانجمن پیکا قانون منزور ک او اوس په دغه قانون صدرتا د لاسلیک کېدو لپاره لیګل کیږي په همدې وخت کې پراخه خبرګونونه هم مخې ته راغلي د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ د پارلیمان مخامخ په ډی چوک کې د پیکا قانون په ضد مظاهره کړي چې پکې ګڼ شمیر خبریالانو ګډون درلود مظاهره کوونکو دا قانون د خبریالانو د ازادۍ په وړاندې لوی ګواښ بلی د پاکستان حکومت وایي چې د دې قانون هدف د جعلي خبرونو او کرکې خپرولو مخنیوی کول دي د ډیوه خبریال وقار احمد په دغه نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي
په اسلام آباد کې د صحافیانو د دې مظاهره هدف د پیکا قانون په ضد غږ پورته کول دي دوی وایي چې د دې قانون لاره حکومت د خبریالانو خپلواکي او د غي د کار حکومت ته زیان رسوي
دا قانون یو ډیر لوی خطر دی دا پترس کې د هر چا ژغ خاموشه کولای سیم د نېشنل سکیورټی شک نه تاسو څه مطلب دی او بیا تاسو د فوجداري مقدمو ذکر کوئ زما په نظر دا قانون د منلو وړ نه دی هم دغه قانون به د خلکو آوازونه خاموش کړي
د پاکستان پارلیمان د پیکا په نوم لانجمنه ترمیم شوی قانوني مسوده د رایو په اکثریت سره منظور کړي ده د پیکا قانوني ترمیمي مساویدی 2025 لمخه هیواد کې بد سوشل میډیا پروټیکشن اند ریګولیټری اتھارټی په نوم یو اداره جوړول شي او کيو څوک د دروغو خبر خور کړي نو هغه به درې کال قید او 100,000 روپے جرمانه کېدي شي د مظاهره کوونکو په وینا کده د قانون سخت ماده ختم نشي نو هغه به خپل مظاهره ټول پاکستان ته وغځوي
هم نه فیصله کړ لیا
موږ د پریکړه کړې ده چې پی ایف یو جی به دا قانون نه تسلیموي او په دې به نور هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي تر څو چې دا ټول قانون چې د رایې د اظهار ازادي ختموي ختم نشي تر هغه وخت پورې به زموږ جدوجهد جاری وي
صحافیان وای چې پیکا قانون د خبریالانو په حکومت محدودیتونه لګوي دوی وای چې حکومت غواړي د دې قانون لاره د خلکو غوونه بند کړي
د دې قانون مقصد زما خیال اومده ده چې کم خلک آزاد پاتې شو په پاکستان کې ځکه چې میډیا کنټرول لا اوس په سوشل میډیا دی ډېر حد پر کنټرول کړی دی لکه دا یو فیصد دوه فیصد چې پاتې ده دام کنټرول کول غواړي
د صحافیانو اتحادیه بیا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پیکا قانون د سختو مادو ته بیا کتنه وکړي او د صحافیانو حقوقونه خوندي کړي
په 2014 کې دا قانون د نون لیک په وخت کې جوړ شو بیا چې کم ده نو د پی ټی آی په وخت کې دا نور ویپنایز شو نور زیات پدې کې لکه تیزی راوستي شو او اوس بیا د نون لیک په وخت کې چې کم دا قانون جوړ کړی شنو موږ ردی خلاف یو موږ وایو چې کوم قوانین موجود دي الریډي د میډیا د پاره د الکترونیک میډیا د پرنٹ میډیا د پاره کوم موجود قوانین دی هغه پوره دي د دې هیڅ ضرورت نشته د دې مقصد صرف او صرف مخالف اوازونه هغه د باوهل دي د دې خلاف به دا جدوجهد زما په خیال دا به جاری
حکومت وای چې پیکا قانون د انټرنیټ جالي خبرونه او نفرت خورولو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی او دا د خبريالانو په ضد نه دی وقار احمد وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
دیو سره اوسی.
په خیبر پختونخوا لکه مروت کې خلک وایي چې سیمه یې د جګړې په میدان بدله شوې، د ناامنۍ له امله کاروبارونه اغیزمن شوي، ژوند یې له خطرو سره مخ شوی او خلک د خپل امنیت ساتنې لپاره شخصي کمیټیانې جوړوي. د تیرې ورځې د ولسی غونډې ګډونوالو د ناامنۍ خلاف سخت غبرګون وښود او د امن غوښتنه یې وکړه. د ډیو خبریال عدنان بیټنی د سیمې څخه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وایي.
د خیبر پښتونخوا لکه مروت ضلع چې د پنجاب میوالی ضلع پولیس ته په څیرمه پرته ده، په دې وروستۍ کې د ناامنۍ زیاتې پیښې رپورټ شوې دي. ځایي خلک وایي په داسې حال کې چې د پنجاب میوالی جنت ښکاري او د پښتونخوا لکه مروت د ناامنۍ له امله دوزخ جوړ شوی دی.
د حکومت ته دا مطالبه کوو چې په دا قوم دې باقی رقم وکړي. دا قوم دې لږ یار 20 سال کېږي، دا قوم دې اوس چیرې مطلب د دنیا دې کوم او پښې دي، د هغې ته هم پرېږدي، تعلیم ته دې پرېږدي، ته دې پرېږدي، صحت ته ورکړي او چې تر روزګار ستو وسایل ته جوړ سي. کله چې دا غر مشتله کی چې ټپی لاړه سي، فوج لاړه سي، چې دا غر چې کوم وسایل دی ورسي، دا غر مشتله کی امر زمو خپل وسایل مو مستفید سو.
د لکی مروت په دې پرونی غونډه کې چې په زرګونو خلکو پکې ګډون کړی، خو ځای مشران زړه د پولیسو عسکرو په ساده جامو کې او عام ولس ټول د امن غوښتنه کوله. په دې غونډه کې خلکو ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ناامنۍ اور بل دی او حکومت د سنجیدګۍ سره اقدام هات وکړي. دوی اویل په سیمه کې د ناامنۍ پیښې دومره زیاتې شوې دي چې حکومتي واکمني په نظر ناراضي او ځای خلکو خپل د شپې ساتنې لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
موږ علاقې انتظامي دومره خاموش او دومره ناکامه ناکاره ده، دومره لا پروا ده چې د خپل سرکاري نوکر او عوامي عوام په تپړې شاخ غیر سرکاري نوکران نیوي، خو پرېږد بلکې خپل نوکر حفاظت ته بارا هیڅ کردار نشي ادا کوله.
د دې ټولو د عملي ترڅنګ ولس د دې غوښتنه کوي چې فوج او وسله وال د سیمې څخه اوسي او د امن راوستلو لپاره دې مؤثره ګامونه پورته شي. د غونډې برخوالو خبرداری ورکړ چې که امنیتي ځواکونه او وسله وال د سیمې څخه ونه وتل، نو کوم په خپل د دې پر ضد ګامونه پورته کوي.
دمانه پلس قدمو پیس خیال چې جنت ولدا او پدره تنګ چې دوزخ ولدا. اې د ټول خان امیر صاحب تو وای دې کوم تا نعمت الله تو وای چې بلور می کمانډر ته ورته ویل کنا چې په پنجاب چې ولی اسلام د پله کې مروت چې ولی کفر دا. زب کوم مشران چې نو بیا به اول فوجانو چې کوم ظلم ما کوم سره کړه دا به حساب کوو. کچیر فوجانو ډیر ظلم کړه بیا به اول فوجي ته ورته یا چ چل بیٹھا چل کومبل بچے پکور میں پلاڑے گا.
پاکستان فوج او حکومت پر دے اڑ رسمی دریز نہ دی وڑان دے کھڑائی، خو تحریک طالبان پاکستان د مظاهره کوونکو پر ضد بیان خپور کړی دی او هغوی د پوسټ په وینا د نامعقولو غوښتنو کولو تور پورې کړی دی. ټي ټي پي تښتول شوي کسانو د خوشي کولو په اړه ویلي چې دوی تښتول کې نه دي او د خبرو کولو لپاره چمتو دي، خو کامل دولتي فشار څخه آزاد پاتې شي چې مثبت رول ولوبوي. د لکی مروت ځای خلک د امنۍ پر ضد خپل ږغ په داسې حال پورته کوي چې د سوات څخه تر وزیرستان لوی پوځي عملیات ترسره شوي دي، خو د دوی ستونزه لا هم په ځای پاتې ده. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، لکی مروت.
د پښتونخوا د هنګو سیمې انتظامی چارواکي وایي چې پټل پړه چینار لارا د څلو نه زیاتو وړو او غټو گاډو کاروان رسیدلې دی چې پکې په وډومبي ځل د تیلو گاډي هم شامل وو. بلخوا د کورمې پړه چینار اوسیدونکو وایي چې د قافلې تر رسیدو وروسته یې هم ستونزې نه دي راکمې شوې او په بازار کې د خوراکي توکو او نورو شایانو سخت کمې دي. نور جزئیات د ډیو خبریال فریدی شنواری په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
د کورمزلې د پړچینار اوسیدونکو وایي که څه هم په روانه میاشت کې د گاډو کاروان پړچینار ته څو واري خوراکي مواد او نور شیان را رسولي، خو بیا هم په بازار کې د دوایانو او نورو خوراکي شیانو سخت کمای رامنځته شوی دی.
الحمدلله نن کومه کنوي راغله دي سرا سرا به ان شاء الله رټو کیا کمای رچی. ویلې چې پرون پلی مټر 700 روپے کیلو، نن مغا پلی مټر 200 250 تر راغله، سبب ان شاء الله دینه کام وي او مزید امید لرو چې سبب بل سبب کومه کنوي راغله هغه سره به نور رټو نه کام شي. اول پېښور نه کرایه راتله په 1,60,000-1,70,000 روپے، نن مغا کرایه 15 لک تر رسیدلې ده. ای دی بوج ټوله په د عوام رچی کدا کرایه نور شي ان شاء الله نور بار ریټونه کام شي او غریب عوام ته ډیره فائدہ اس
قرمتا درټل پړچینار لار باندې د خوراکي توکیو درې مقافله د جنوري په وښتمه په داسې وخت رسیدلې چې د جنوري په شپږمه پړچینار ته تونکي د 15 غاړو قافله باندې په باغن کې نامعلومه وسلوالو بریټ کړو د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور څو ورځې وړاندې وی اعلی پای غونډه ته ویلیو رواني میاشتې اخر پورې به د غاړو څلور کانوای قرمتا رسیدي بلخوا د کوزي قرمي په مندوري سیمه کې د باغن بازار او شاوخوا کورونو د سوزیدو پرځت احتجاجي پرلت یوې میاشتې راهسي روان دی
یو د پکر ته کوم څه وایو یو کوم حکومت هغه تایت نظر ونه ک هغه د پوسه پرسنه شروع کوم دل پاکستان پاوځنا ادارینا غټو جنرال د توکولرو سبګر تر خپل انصاف پر راشي کوم مری شوی دي کوم د کور سره کوم بن سره کوم پیټاو له پم سره کوم نقصان ته رسیدلې ره هغه هیت کړه نو حکومت ورکړه نو توریغه خبره پرانه منی
په کورم کې د فرقایزون خطو د لاسا تل پړه چینار لار لتیرو درینیمو میاشت تر هسه د خلکو تک راتک او افغانستان سره تجارت د پاره په مکمل توګه تړلې پراته ده د کورم انتظامیا چارواکي وای د جرګې د لوزنامې په رڼا کې به یو ځل بیا په کورم کې د مورچو ډنګولو باندې لاس پوری کوي د کورم په پړه چینار کې د جنوري په اتیشتمه په مارکیټونو کې د دوایانو د خلاصېدو پر ضد شخصي روغتونونه او دوایانو مارکیټونه د احتجاج په توګه ترل شوې دي
خودی سره سره د خلکو څکم مزید ضرورتي مثلا میډیسن ده او هغه سره ټول نغړ ضرورت څه ده هغه فیول ده د پېټرول او ډیزل دي دا ته اوس وخت عدالت منډه کې په هزارو خلک دلته تعداد کې ولاړ دي خو کدوې سره ګاډي نشته نو مشکل ده چې دا ډیر لری لری نه راچی چې ګاډي ډیزل او پېټرول نه وي نو دوی ته دغه سامان خپل کور ته رسول ډیر ګران کار دی ډیر تکلیف سره رسیدي
د جنوري په 19مه د پاکستان امنیتی ځواکونو د کوزي کورمي په بغن سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په ست عملیات پیل کړیو او دا وایي کړي په دې عملیاتو کې زیاتره ځایونه په خپل ولکه کې اخصدي فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او به تر په خبرونه به سنا او سیړنی کتلې او اورېدلې شي د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی په پاکستان کې حکومت تحریک انصاف سره د خبرو عمل د ختمولو اعلان کړی ویلی دی چې تحریک انصاف په ټاکل شوی غونډه کې د ګډون نه کولو سره د خبرو دغه عمل ته په خپل زیان رسولې سیډون کې ویره لري چې د مذاکرات او د عمل ختمېدو سره به د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ګوند بیا د سړکونو لارو د لاریونونو ته راوګرځي چې د هیواد لپاره زیانمن کېدای شي د ډیو خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نور تفصیل وایي
د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د خبرو اترو څلرم پړاو د جنوري په 28مه یعنی نن د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې کېدونکي وو چې د تحریک انصاف د کمیټي د ګډون نه کولو له امله ونسوم د حکومتي کمیټي ویاند سېنېټر عرفان صدیقي د مطبوعات سره خبرو کې وویل د شاوخوا یو ساعت ته انتظار پس د اعلان ته مجبور سوي چې د مذاکراتو عمل ختم سوي
دوی را نغلل چې لامل د مذاکرات او عمل ختم شو زمون کمیټي به د روان جنوري تر یو درشته منټه پورې وي کچره په دې وخت کې دوی د سپیکر سره رابطه وکړه نو خبرې بیرته شروع کېدي شي
تیر میاشت شروع سوو خبرو اترو په دریم پړاو کې چې د جنوري په 14 منټه سوي وو تحریک انصاف د حکومت څخه د 9 مئی او 28 نومبر د پیښو لپاره په یو ونی کې جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کړې و خو یو ونی ورسته د پنځشنبه یا زیارت پورس پی ټی آی مشر ګوهر علی خان اعلان وکړو چې ګوند یې د عمران خان د هدایاتو تر مخه له خبرو اترو څخه وزیم، ولې چې د دوی تر مخه حکومت جوډیشل کمیشن جوړولو ته راضی نشکاری.
چرته دا ناکام شي په حقیقت کې او دا پی ٹی آئی بهر راوځي، نو د دې به صرف یکی نتیجه وي چې په دې عمل کې به یو ځل بیا بدامنی خو اسه هم شته دی، کرپشن هم شته دی، خدا شي زونه به په ډیر های لیول باندې اوچت شي، او د دې اوچتېدل په کار نه دی. په بل طرف باندې زموږ په بارډر باندې هم حالات ډیر زیات کړکېچن دي. نو زه خو به دا ووایم چې کچرته دا مذاکرات په مکمله توګه باندې ناکام شول، نو دا د ملک د پاره ډیره بده خبره ده.
لدی مخکې پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت په زندان کې دی، د یکشنبه یا اتوار په ورځ په بهر کې میشتو پاکستانیانو ته د پیسو د لیږلو د بایکاټ کولو غوښتنه تکرار کړم. یو ونی وړاندې د تراګری د مخنیوي عدالت په یو مقدمه کې عمران خان ته د 14 کاله بند سزا اورولې و.
د مذاکرات شروع کېدو په هغه ټیم کې هم مونږ ته دا ښکارې ده ولې چې هغه کم ډیمانډ یې دي. کم ڈیمانڈ کی دی آغا خو منون کی نے دی ولے دا حکومت پر منون بالکل نہ منی چاغا جوڈیشل کمیشن دے اغم پر دیے واقعات و منی خاص کر آج کم شپنسم نومبر دے یا نہ ہم مئی دے نو آغا کی جوڈیشل کمیشن حکومت طرف نہ دام کو پہل نہ ہم چے اغا کی خو آلریڈی عدالتی کیسز روان دی التوا دی بل دا رہائی چې کم مطلبه دا چا کې عمران خان باندې پی ٹی آئی هم شامل دا او قیادت هم دا
درې کال وړاندې لواک څخه د لری کې دوه راهسي پی ٹی آئی پر لپسې احتجاجي لاریونو نکړي چې اکثریتي هیواد د سړکونو او انټرنیټ بندېدو څخه خلک د ستون سره مخ کړي. د چیړونکو تر مخه د مذاکراتو عمل د ختمېدو سره یو ځل بیا د منظم پارلماني سیاست لور ته پورته سوي ګام څخه رامنځته سوي هلي ختمې سویم. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د برتانیې د ګارډین ورځپاڼې ویلي اسلام آباد کې د چین سیاسي سیکرټري وانګ شینګ جی د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک په وړاندې خطرونو باندې غیر معمولی سخت نیوکې کړي او د چین د عربونو ډالرو پنګونو پروژې سی پیک د راتلونکي په اړه یې سنجیده اندېښنې څرګند کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زمون خبریال الیاس خان صاحب څخه اخلو. هغه موږ سره سکایپ ته لاري ملګري دي د اسلام آباد نه. الیاس خان صاحب، سلام شي.
ډیر مننه شوه صاحب، سلام.
مننه الیاس خان صاحب، کله دغه پورا تفصیل اوریدونکو ته ورکړي.
جی اشفاق صاحب، دغه خبر چې کوم د برتانی ګارډین اخبار کې سورز اوران د خبر شوه دی او هغه کې هغه په چین سفارت کې د دې دي چې د چین د زغړ خبرګون لري د سپیک په حواله سره، خاص کر چې کوم دلته کې چینایي وګړي دي هغه ته د پاکستان لخوا داوی حقیقی خو په حقیقت کې امنیت نه ورکول کېږي. دا امنیت خوندې نه ده. نو په دغه اړه باندې سخت اندېښنې پړومبې ځل د یو اعلی چینایي سفارتکار لخوا ښودل شوی وي او هغه دې سره دغه هم ویلي وو چې په حال 13 ورځ چې کوم دغلته کې گوادر ایئرپورټ پرانست شوی و، د پاکستان د دفاع وزیر او اعلی سیول پوځي چارواکو په دې کې ګډون کړی وو او د چین یو اعلی چارواکه سکیورټی له وجې نه دغه پرانستتا بلوچستان ته نه وتلی او د دغه پولیټیکل سیکرټری دغه تورونه هم لګولي چې په بلوچستان کې د چینیانو پر ضد یو کرکه ده په بلوچ اولس کې او هغه د غنی چې کني بارانی کمپنیانې یا هیوادونه دغه تنه د شتمنۍ وړي او د بلوچستان دغه تکي په خپل کور کې یا غمال کړی دي او چې کم خاص کر د گوادر ځای خلک دي هغه ته په دغه سمندر کې په خپل کشتو کې د میانو چې کم د هغه پلارنۍ سیمه ده د راټولولو اجازه هم نشته او دغه تکي په غټه کچه ټرالي راځي او دغه میان دغه تنه کولوي او دوی په کانټاتار کې بند کړی دي. نو دا غیر رستو بیا د پاکستان کې د چین سفارت هم او بیا رست
الیاس خان صاحب، زه فکر کوم ستاسو د ټلیفون کرخه قطع شو او منګه هڅه کوم چې تاسو سره بیا لیک بحال شي خو که په دغه باندې د پاکستان د حکومت کم غبرګون مخې ته راغلی نو غواړو به چې هغه خپل اوریدونکو ته وړاندې کړو. خو مخکې له دې چې موږ الیاس خان صاحب سره خبرې وکړو موږ سره یو بل مهم خبر په آرټیفیشل انټیلیجنس باندې موجود دی. آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذهانت کې د چینایي کمپنۍ ډیپ سیک د پرمختګ وروستو د ټیکنالوژي ته د ترقی یا د ترقی ورکول په اړه باندې د امریکا او د چین د مقابلې په اړه بحثونه راپریدلي او ګڼ شمیر صارفینو د امریکایي کمپنۍ اوپن اے آی چیټ جی پی ټی په ځای د دغې چینایي ټیکنالوژي استعمالولو کار شروع کړی دی. دا څومره اهمه خبره ده او د امریکا غبرګون یې په اړه څه دی په دې اړه باندې زمونږ همکار صداقت جان څو شیبې وړاندې په لویه پښتونخوا خپرونه کې نوشیروان قلندر ته تفصیل ویلې دی. دغه تاسو ته وړاندې کوو
صداقت جان صاحب. دا چې کوم آرټیفیشل انټیلیجنس دور دی د چین لخوا مخې ته سره غلی دی او دا څه قسمه باسونه دا وخت موجود دی؟
یو خدا چې کده دی لګه وضاحت وشي یا تشریح وشي چې کنه ډیپ سیک دې څه شی دا یو چیټ باټ دی چې څنګه د اوپن اے آی چیټ جی پی ټی دی یا د غشنه د آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم نور ایپس دی هم دا دغه رنګ یو ایپ دی چې صارفین پکې کولای شي چې پښتنو کې او دا ورته جوابونه ورکړي په ټیکسټ په شکل کې. نو صارفین کولای شي چې خپل آیفونونو دغه ډاونلوډ کی ایپ او خپل اکاؤنٹ جوړ کی په ایمیل او بیا ورسره پاسورډ او دغه رنګي او بیا په دې کې چې کوم څنګه لکه سرچ انجن یا پښتني نو هغه په ټیکس شکل کې یا په اواز په شکل کې کول شي او د جوابونو بورته ورکي. نو دا خو یو لند شاندې تعارف ته چې کنه ډیپ سیک دې څه شیدا یو چټ باټ ته یا د یو د ایپ ته او د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د نهي د ورځې تر ماسپخین پورې دغه رپورټ د ادارې د هانګ کانګ نور کړو ته تر ماسپخین پورې د ایپل ایپ سٹور کې ډیپ سیک چې دینو د ټولو نه زیات ډاونلوډ کیدونکې ایپ وو. د دې یو لوی خبره د دې کې دا چې دا دغه کمپنی وایي چې دای ډېر په کمو پیسو جوړ کړی دی او دې لپاره د جدیدو د چپس ضرورت نشته دی. په زړو چپس د انویډیا نومي کمپنی د امریکې چې کوم جوړ چپس دي زاړه پاغي باندې دی دا خپل پروګرام یا ټیکنالوژي جوړه کړې ده. دوی وایي چې 2000 پورې دغه چپس پکې استعمال شوی دی او په شپږ ملیون ډالر په لګښت باندې دی دا پروګرام ډیولپ کړی دی. د دې په مقابله کې امریکایي چارواکي وایي چې کنه اے آی ته ترقی ورکولو لپاره د اربونو ډالرو ضرورت دی. دغه شنې د انتهایی جدیدو چپسو ضرورت دی او په ملک کې د نوو ډیټا سینټرو یا د لویو لویو ډیټا سینټرو جوړولو ضرورت دی. په دې لړ کې د صدر ډونلډ ټرمپ حکومت دا اراده ده چې کنه په دې د ټیکنالوژي کمپنیانو سره کار کوي او په اربونو یا بلیونونو ډالرو به په دې مت کې په اے آی ته ترقی ورکولو لپاره مصرفوي لګوي.
سمره پرون چې دا خبر راغی نو په امریکا کې دا ونډو بازار چې کوم دی هغه ډېر پریوته وو. د دې دغه باندې خبر وکړي چې د پدې باندې اثرات ولې دي؟
پدې باندې لوی اثرات خدا دی چې د ټیکنالوژي چې کومې لوی کمپنۍ وي د امریکې نو دغه سټاکس وغورځیدل او پدې باندې یو اوس دا پښتنه کیږي سرمایدار په سټاک ایکسچینج کې دا پښتنه کوي. خپل د وی وی رپورټ هم دا وایي چې سرمایدار اوس دا پښتنه کوي چې د په امریکا کې چې د اے آی د ترقی ورکولو لپاره چې کوم د اربونو ډالرو لګولو منصوبه ده یا د نو ډیټا سینټرو جوړولو منصوبه ده نو آیا د دې اوس ضرورت شته هم او کنه او آیا امریکایي کمپنۍ به په دې میدان کې خپل بالادستی برقرار و هم ساتلی شي او کنه؟
سیر ډیره مننه ستاسو صداقت جان صاحب دې تفصیل راکولو.
مهرباني.
مننه.
د دې
وی لیدونکو تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کېږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کېږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کېږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د چین د استازي په اړه چې کوم خبر دی ګارډین ورځپاڼه کې چاپ شوی او دغه په اړه موږ د الیاس خان صاحب سره خبرې ترې کولې. هغه سکایپ کرخه قطع شوې وه، دا وخت موږ سره بیا ملګري شوي. الیاس خان صاحب یو ځل بیا په خیر راغلی. مننه الیاس خان صاحب. ستاسو نه زما به پوښتنه هم دغه وه چې د چینایي سفارتکار یا استازي لخوا چې کوم خبر د ګارډین ورځپاڼې خور کړی دی، د هغې ته د پاکستان د حکومت لخوا کوم غبرګون مخې ته راغلی؟
جی بالکل اشفاق صاحب، څنګه چې مونږ وړاندې وویل په هغې کې هم د چینایي سفارتخانې لخوا یو نوټیفیکیشن بیا خپور کړی شوی دی او په هغې کې دغه خبر د چینایي د پولیټیکل سیکټري ناسم بللی دی او بې بنیاد یې ګرځولی دی او په هغې کې د پاکستان خارجه دفتر لخوا هم یو بیان مخې ته راغلی دی او په هغې کې کوم دغه خبر بې بنیاده ګرځول شوی دی او دواړو په دغه ګارډین خبر په حواله سره ویلي دي چې په دغه کې کومه ژبه کارول شوې ده یا کومه دعوی شوې دي نو د دې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته دی. که څه هم پاکستان کې د چین یو غبرګون دی د دغه د امنیت د دوی وګړو ته د کمی په وجه باندې، خو پاکستان خپله پوره پوره هڅه کوي چې د چینایي وګړو ته امنیت ورکړي او د دې ترڅنګ چین په سی پیک په پروژو باندې خپل ژمنې څرګندې کړې دي، په هغې باندې کار اوس هم روان دی. تیر ورځو کې په بلوچستان کې د سی پیک د دوه مهم چې کنټرول نه غټه پروژه وه د گوادر ایئرپورټ، د هغې پرانسته شوې ده او په دغه به د سیمې د ترقۍ او نه صرف د ون روډ ون بیلټ یا سی پیک د غزولو بلکې په مستقبل کې د افغانستان یا مرکزی آسیایي هیوادونو ته د غزولو هم د دې پروګرام دی او چین په پاکستان کې درنه سرمایه‌کاری کړې ده. چین د پاکستان یو ستراتیژیکي ملګری دی او همیشله د پاکستان په هر فورم باندې ملاتړ کړی دی. همدغه پالیسي د پاکستان د چین په حواله سره هم ده، خو ځینې داسې قوتونه چې هغه نه غواړي چې پاکستان کې د بارانی سرمایه‌کاري وشي او دښمن قوتونه د دغه پروژې ناکامه کولو هڅه کوي او همدغه وجه ده چې په چینایي وګړو باندې په پاکستان کې وخت په وخت باندې بریدونه کوي.
ډېر مننه الیاس خان صاحب تاسې.
مننه تاسې.
مننه. تیره اونۍ یو معمولی پیښه ډیره ستره وښودل شوه، هغه داسې چې د کولمبیا صدر د امریکا د صدر سره د ټویټ له لارې سخت مخالفت څرګند کړ، خو وروسته له هغې چې د کډوالو په وړاندې د ډونالډ ټرمپ د تګلارې له مخې وایټ هاوس ټینګار وکړ چې کولمبیا دې له امریکا څخه وویستل شي، خپل کډوال چې کم دي نو هغه د کولمبیا خلک هغه ومني او د کولمبیا صدر له خپل دریځ څخه بیرته په شاش د انیتا پاول په دغه اړه باندې راپور زمونږه د آشنا ټي وی هم خبريال احمد الله ارچیوال تاسو باندې کوي.
ل امریکا څخه د ناقانونه کډوالو د ویشتلو په یو تازه اقدام کې چې د امریکا ولسمشر د کولمبیا یو شمیر اتبال امریکا څخه په شړلو سره یو فرضي کړنه ترسره کړه. د کډوالو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ټرمپ سختې تګلاري په امریکا او امریکا د باندې اندېښنې زیږولي. خو د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو د امریکا لخوا دغه هیواد ته د شړل شویو کډوالو له منلو انکار وکړ. د کولمبیا د ولسمشر دا کار د ولسمشر ټرمپ او د کولمبیا د ولسمشر ترمنس په خواله رسنیو کې یو بل ته د ځوابونو ویلو له عمل شو. په دغه پیغامونو کې د کولمبیا ولسمشر د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې ویلي،
مال واکه وګرځوه ښاغلی ولسمشر، خو لویه وچه امریکا او بشریت به ځواب درکړي.
له امریکا څخه کولمبیا ته د دغه هیواد د کډوالو بیرته ستنول د دې لامل شو چې د کولمبیا ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره په خواله رسنیو کې لفظي شخړه وکړي. دا کار د دواړو اړخونو لخوا په سپکاوي او د ګمرکي تعرفو د لګولو په ګواښونو بدل شو. خو یو څو ساعته وروسته کولمبیا له امریکا څخه د خپلو ویستل شویو اتباعو په منلو سره د ولسمشر ټرمپ غوښتنې ته غاړه کېښوده او خپل هیواد ته یې د هغو د ستنولو لپاره امریکا ته د ولسمشر الوتکه ولېږدوله.
د امریکا ولسمشر د دې نړۍ خلکو ته یو ډېر پیاوړی پیغام لېږدوي، که تاسې د امریکا د قوانینو د ماتولو په فکر کې تاسې به خپلو کورونو ته بیرته شړل کېږئ، تاسو به نیول کېږئ او محکمه کېږئ به، نو دلته مه راځئ.
د کولمبیا د بندنوی چارو وزیر داونه د دی او نور ستونزو د اواری لپاره واشنگتن ته د یو پلاوی د لیګلو خبر ورکړي.
مونبل امریکا څخه د استل کېدونکو کډوالو خزو سړو او ټولو هو خلکو چې امریکا څخه استل کېږي دوغه منلو ته دوام ورکړو. مونبل هغوی ته د ویاړو اتباع او شرایط برابر کړو.
پښتنه دا ده چې د دې اونۍ بحث چا وګټلو.
زه فکر کوم دا روښانه ده د امریکا ولسمشر ټرمپ دا اونۍ باس وګټلو.
له دې وړاندې د امریکا ولسمشر د کولمبیا ولسمشر ته تون غبرګون ښودلی و.
د کولمبیا سوشلیست ولسمشر ګوستاو پیټرو چې له پخوا د خپلو خلکو ترمنځ محبوبیت کم دی دا امر کړی دی د پیټرو لخوا د پروازونو ته اجازه نه ورکول د امریکا ملي امنیت او د خلکو خوندیتوب په خطر کې اچولی دی. له دې امله ما خپل ادارې ته یو شمېر بیړنیو او پراګنده کارونو ترسره کولو امر کړی دی.
دا هر څه ډېر ژر او د معمول ډیپلوماسۍ پرته وشو.
دا هر څه د شپې په تیاره کې د ټویټر له لارې او د ډیپلوماتانو او د باندنیو چارو وزیرانو نورو سره د سلام مشورو پرته ترسره شو او حالت ژر خراب او د ټویټونو په یوه جګړه واوښتل او داسې حالات او پریشانی رامنځته کړ چې باید نه وای رامنځته شوی.
شانون کې وای اوس له ناټو د باندې د امریکا د متحد په توګه د کولمبیا حیثیت او امریکا ته د قهوه او ګولانو د ستر واردونکو هیواد او نور موضوعات د بحث لپاره موجود دي. په ورته وخت کې د کولمبیا په پلازمینه کې د امریکا سفارت ته د ویزو لپاره ورغلو مراجعینو ته ویل شوی چې د دوی سره د ویزو مرکې لغوه شوی. احمد الله ارچیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د اسرائیل مشران د صدر ټرمپ په دویمه دوره کې د هغه نغټې تامل لري. چیړونکو وایي اسرائیلی چارواکي په دې امید دي چې د ټرمپ ځانګړې چلن به اسرائیل ته هغه نتیجې راوړي کوم چې د دوی په اهمو ترجیحاتو کې شمارل کیږي. خو ټرمپ د سعودي عرب سره هم ښه تعلقات غواړي او دا شاید په اسرائیل باندې د فشار سبب شي. د لینډا ګرانډ سټین راپور د احسان الله اریوبزی په اواز.
د منځنی ختیځ شخړې د حل لپاره د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې طرحه چې ټرمپ غواړي فلسطینیان مصر او اردن ته ولېږل شي یو سیمبولیک اقدام ښکاري. دا اقدام د ډیرو اسرائیلیانو لپاره په بهرني سیاست کې یو استثنا عمل ښکاري. اسرائیل د داسې یو اقدام په تمه دي لکه د ایران پر وړاندې تهاجمي دریز نیول چې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن ګڼل کیږي په څیر یو اقدام وشي. ډیر اسرائیلان په ځنګړي ډول د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د محافظه کار حکومت ملاتړي هیله لري چې اسرائیل و د دې پالیسۍ څخه داسې ګټه واخلي لکه د ټرمپ د لومړي ولسمشر پر مهال چې ترې ګټه پورته کړې و.
زه باور لرم چې بیا یو ځای کار کول به د امریکا او اسرائیلو اتحاد نور هم پیاوړی کړي. زه ډاډه یم چې موږ به د ایران د ترهګرۍ محور مات کړو او زموږ د سیمې لپاره په د سولې او سوکالۍ نوی دور پیل کړو.
ځینې اسرائیلي شنون کې وایي چې د ټرمپ په ملاتړ اسرائیل کولی شي د ایران اټومي پروګرام د لمن زوړلو هڅې وکړي، په داسې حال کې چې اسرائیل د ایران دفاعي سیستمونه او د ایران ملاتړي په غزه او لبنان کې کمزوري کړي.
اسرائیل د ټرمپ د راتلونکي ادارې ملاتړ، همکاري او خپلواکۍ څخه ته ډېره اړتیا لري، تر څو بالاخره شاید د ایران د رژیم شرطابه او د هغوی اټومي پروګرام لمن ونیسي.
نور شنون کې بیا نه دي ډاډه چې آیا ولسمشر ټرمپ به د ایران پر وړاندې اسرائیل د فوځي اقدام ملاتړ وکړي.
هغه به لومړی هڅه وکړي چې د یو تړون لپاره په ایران فشار راوړي، البته دا هغه تړون لپاره نه چې هغه ترې ووت، یو نوی تړون به د هغه مهم لومړیتوب وي.
ولسمشر ټرمپ وایي چې غواړي د ابراهیم تړونونه چې د هغه په تیره اداره کې د اسرائیل او د خلیج هیوادونو ترمنځ ترسره شول پراخ کړي. هغه پلان لري چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د سولې او موافقه رامنځته کړي.
هغه غواړي د پیړۍ مهم تړون کوونکی شي. هر څومره چې اسرائیل د خلیج هیوادونو سره خپلې اړیکې عادي کړي، هماغومره دوی کولای شي د ایران او داعش په څیر امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره یو ځای همکاري وکړي. امریکا باید ډېره کېلنه.
خو سعودي عربستان غواړي چې د اسرائیل او سعودي ترمنځ د سولې هر ډول تړون بعد فلسطین دولت د جوړیدو پر لوري د پرمختګ شرط وي، خو د اسرائیل خي اړه حکومت دغه شرط نه مني. دا خبره د ترامپ او د اسرائیل مشرانو ترمنځ د اختلاف سرچینه کیدای شي.
هغه غواړي د پیړۍ مهم تړون کوونکی شي. هر څومره چې اسرائیل د خلیج هیوادونو سره خپلې اړیکې عادي کړي، هغومره دوی کولای شي د ایران او داعش په څیر امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره یو ځای همکاري وکړي. امریکا باید ډېر ښکېله نه وي.
ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې ټولې جګړې به پای ته ورسوي. هغه په اسرائیلو کې د اوسنی اوربند او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو تړون لپاره پراخ استاینه ترلاسه کړې ده. خو د منځني ختیځ د شخړې لپاره دوامدار حل لارې موندل ښایي د امریکایي ولسمشر لپاره لا هم سخت ننګونه وي. د لینډا کرټسټن رپورټ پښتو ژباړه احسان الله اریبزای.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د دزبندۍ د لوزنامې وروسته اسرائیلي ځواکونو چک پوسټونه خلاص کړي دي او د ګل په ورځ په سلګونو زره فلسطینیان د غزا ښار ته ستنېدل پیل شوي. دا سیمې د حماس په ضد اسرائیلي جګړې وروسته تړل شوې وي. نور تفصیل تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د لوزنامې لاندې د اسرائیل لخوا د بندیز ختمولو وروسته په زرګونو موټرې او ریډي د فلسطینی کډوالو او د هغوی د سامانونو ډکې په غزا کې نن خپل سیمو ته ستنې شوي. د 1500 د جګړې په وخت د اسرائیلي فوج لخوا بمبار شوي د غزا شمالي برخې تر ټولو زیاتې ځپل شوي او د کډوالو موټرې د غلطه په قطارونو کې ښکاري.
شعور بالانتصار، شعور ان احنا رجعنا انتصرنا، خلاص انتهى
كل دا د فتح یو احساس ورکوي، یو احساس چې مونږ راستانه شو. دا داسې دی لکه چې مونږ ګټه ترلاسه کړه. ټولې خبرې هغه وخت ختم شوې کله چې مونږ غزا ته راورسېدو. دلته غزا کې هر څه خبرې کوي، تر دې چې دا تباهي هم خبرې کوي. دا زمونږ د کړاونو او د تیر یو کال څلور میاشتو د هغه ناوړه تجربو خبرې کوي چې مونږ ترې تیر شو.
دا عمل یو کمزوري د دزبندۍ لوزنامې وروسته شروع شوه، د کومې په اړه چې ډېر لږ فلسطینیان دا فکر کوي چې ګنې دایمي بشي. په لوی شمېر فلسطینیان د ساحل په غاړه پیدل په سړکونو لیدل کیږي. دا فلسطینیان د یو کال نه زیاته موده په ضعیفه خیمو او سکولونو کې سرپناه اخستې وه او خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته لیواله وو، کوم چې اکثره تباه شوي دي.
دا د درد، امید او خوشحالیو سره ګډ احساس دی، ځکه چې موږ خپل کورونو ته راغلو. تر څو چې زموږ کورونه ړنګ شوي، خو بیا هم موږ خپل کورونو او خپل وطن ته ستانه شو، کوم چې مونږه خپل خاور غنو.
جګړې په وخت اسرائیل د غزا په شمال کې فلسطینیانو ته د سیمینا او د وټلو حکم کړی وو. د 1 میلیون خواوشا فلسطینیان جنوبی برخو ته په کډه شوي وو. په شمالی برخه کې پاتې په زرګونو فلسطینیانو لویه تباهي او درنه جګړه په خپل سترګو ولیده. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ټی وی، واشنگتن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دی. پرون د جنوري په 28مه پولینډ کې د یهودانو د نسل وجنې یا هولوکاست اتیایمې کلیزې یاد تازه کړی شو. په هغې یادګاري دستوره کې چې د اشویډز برکیناو د کنسنټریشن یا حراستي کیمپ د جوړه شوې وه، حراستي کیمپ کې جوړه شوې وه، د هغې نسل وجنې شاوخوا 500 ژوندۍ پاتې شو کسانو او د نړۍ لسګونو مشرانو په دغه کې برخه اخیستې. د وایس اف امریکا د خبریال هنری ریجول راپورټ تاسو زموږ همکارانه ان شاء الله وړاندې کوي.
د ډیت گیټ یا مرګ دروازې مخې ته چې د 1 میلیون نه ډیر یهودیان او نور بندیان پکې وژل شوي وو، شاوخوا 500 ژوندۍ پاتې شوي کسان د نړۍ مختلف هیوادونو مشرانو او استادو سره د دې کیمپ نه د ازادۍ اتیایمې کلیزه لمانځلو لپاره راټول شوي وو.
We were victims.
مش یو اخلاقی خلاقی متاثرین و خنن ورات مر سمواری لرو چنه یوازی دا یاد ولرو کم چ ډیر مهم دی، بلکې دا خبرداري او شوونه هم کوو چې نفرت یوازی نفرت سے جوی.
د 1950 کال د جنوري په 28مه نیټه د شوروي اتحاد سره پوځیانو آشویټس کیمپ آزاد کړو چې د نازیانو نسل وژنې په شپږو کیمپونو کې تر ټولو لوی وو. په سنتي پیمانه د خلکو وژل چې په هاسټلونو، ګیس چیمبرز، کریمیټوریا یا هغه ځای چې د مړ شوي تن مړې پکې سوځول کېږي، هدیرو او ډلیزو قبرونو خور وو. د یو داسې حکومت مشینری او سامان چې د ټول یهودی نسل د منځه وړلو لپاره جوړ شوی وو، په 4.5 کلونو کې ترسره شوی نسل وژنه چې ډیر په تفصیل سره پلان شوی او عمل ور باندې شوی وو. د اندازې تر مخه په آشویټس برکیناو کیمپ کې شاوخوا 1.1 میلیون خلک وژل شوي چې شاوخوا 9,60,000 یهودیان وو. پولس، روما، د شوروي اتحاد جنگي قیدیان او نور قامونه هم په زرګونو شمیر کې وژل شوي. متاثرینو نه جامې وایستلې شوې او په زور یې د ګیس ډکو خونو ته ورننه کړل. نور په ګولو وشتل شول، وهل شول یا وژل شول، یا د ناروغۍ، لوګي او افشا کېدو له امله مړه شول. جسدونه یې وسوځول شول یا په ډله ییزو قبرونو کې خښ کړی شول.
کله چې زه د ویګن نه کوزه شوم، زه سمدلاسه د بوی سره مخ شوم، کم چې ما د ټریبلنکا نازی حراستي کیمپ نه پیژندلم د سوځېدلو جسدونو بوی.
جرمني اوس په رسمي توګه د یادولو کلتور منلې، د هولوکاست مسؤلیت په غاړه اخلي.
مونږ په هولوکاست کې د جرمن اولس لخوا د تمدن د سرغړونې یادونه ژوندي ساتو او زموږ په هیواد کې هر نسل ته یې په بیا بیا رسو. زموږ مسؤلیت هیڅکله پای ته نه رسیږي.
خدا کلیزه په داسې حال کېږي چې په جرمني او هاخوا کې خې اړخو د ډېرېدو په اړه ویره زیاتېږي. د آشویټس ډېر ژوندي پاتې شوو خلکو اندېښنې څرګندې کړي.
راځئ چې ډېر سنجیده اوسیږو او هغه څه چې د ډیموکراسۍ دښمنان یې تبلیغ کوي په سنجیدګۍ ورته وګورو. دوی عموما د هغه څه نارې او چغې سوري وهي څه چې دوی خپروي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د آشویټس په یادګاري مراسمو کې ګډون نه دی کړی. نتنیاهو د نړیوالې فوجداري محکمې د گرفتاری امر لري چې وجه یې د حماس په وړاندې د اسرائیل د جګړې په جریان کې ترسره شوی شکمن جنگي جرمونه دي چې هغه ردوي. د اسرائیل استازیتوب د تعلیم وزیر یوف کیش وکړو. په غزه کې د حماس لخوا د لسګونو اسرائیلي یرغمل شوو خپلوانو هم پولینډ ته سفر وکړو. په داسې حال کې چې د 2023 د اکتوبر د 8مې نیټې په برید کې ژوندي پاتې شوي خلکو په هولوکاست کې د ژوندي پاتې شوو خلکو سره په اسرائیل کې یادګاري دستورو کې ګډون وکړو. د هنری ریجویل لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگتن.
Thank you.
پاکستان کې په انتخابی عمل ژور نظر لرونکي څېړنیز ادارې فافین د 2024 انتخاباتو په حق له خور شوی راپور کې ویلي پاکستان کې په دغه انتخاباتو کې 43% مېرمنو د خپل سړونو مختلف امیدوار ته رای ورکړي دي. دغه راپور کې ښودل شوی دا چې کوم صوبو کې د نارینه او زنانو رای ورکولو کې څومره فرق وو. تفصیل یې د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي وړاندې کړي.
پافین یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک پاکستان کے د فروری 2024 ٹاکنو په حق لخ پورشوی رپورٹ کی وای 13 ٹاکنو کې 43% زنانو د خپل ناری نو نه بدل امیدوار تر رای ور کړی دی. دغه فرق د جاج اخستو د پاره پافین ټول ملکی یوی زره یو سل اتات یاسیمو کې 2,800 پولنګ سټیشن شاملې کړي وی. د رپورٹ تر مخه دغه فرق اسلام آباد کې تر ټولو زیات یعنی 23% بلوچستان کے 22%، سندھ کی 19%، پنجاب کے 48% او خیبر پختونخوا دغه فرق په لحاظ تر ټولو وروستو ده، یعنی دغلته فرق صرف 43%. پوهان وای پښتني سیمه کې زیات تر زنانه د خپل نارینه په خوخه او وینا رای ورکړي.
چاہی کلا ووٹ لرازی نو دانا دا چې او خپل په سوچ ووٹ نه ورکړي. دل چې په یو الیکشن کې خدام ویلی شو چې یو خاص پارټۍ لا یو خاص کینډیډیټ لوم زنانه زیات ووټ ورکړي نو کې دي شي خپل په خوا خبر کړي نو کې دي شي چې ډېر زونو کې خپل په خوا خبر کړي. خو زما اوس چې سمرا ایکسپیرینس دی یا زما چې سمرا مشاهده ده هغه هم دا ده چې هغه یو د فیملی یو د نارینه وو چې کوم طرف ته بینډ وي ما هغې طرف ته ووټ ورکړي.
پوهان وای دی یوی کورنۍ د زنانو او نارینو جدا جدا امیدوارانو ته رائے ورکولو کې ډیر عوامل وی چې پکې تعلیم تر ټولو زیات مهم دی. د زنانو په اقتصادي توګه ازادي یا انحصار او دغه شان خاریا کلیوال ژوند هم جدا جدا رائے ورکولو سبب جوړیږي. دی وای د کم تعلیم باوجود زنانه چې د رائے ورکولو په وخت ځان له یوازې شي نو بیا د خپل خوښي امیدوار په نوم ټاپه لګي.
نو چې کله تاسو داسې ایریاز ټارګیټ کوي کوم کې چې تعلیم کم دی آی کې یو خبره دا وی چې هغه زنانه د نورو سپورټ علی خپل سلیکشن د لپاره پوهې د لپاره ما داسې زنانه کتلې چې کوم ته دا پته و چې زه به د پټۍ لور کوم د دې زیات سټرس په ایجوکیشن او په هیلت دی نو کای نه باندې خطا کې دی نو د یو بل نه ته پوس کول چې دا آی کومه یو نه خده لګی ما ته تو خیا. نو دا خو زه منم چې تعلیم یو ډیر اهم ایلیمنٹ دی خو دا هم ته چې کدا زنانه نم پویگی نو بیام دی پسنس طریقہ التا پولنگ سٹیشن سکیم چی دی زان للار معلومه کی اوغی اغلتا ووٹ کاس کی خوال.
د پاپین د رپورٹ تر مخه 2023 انتخاباتو کې په مجموعي توګه 8.5 میلیون زنانو او نارینو د خپل رایو استعمال کړو. رپورٹ کې 226 د قومي اسمبلی حلقو کې هغه امیدوارانو انتخاب ګټل دي کوم چې د زنانو پولینګ سټیشنو کې زیات رای ورکړل شوی وي. 30 امیدوارانو د زنانو زیات رای ترلاسه کولو باوجود انتخاب کې ناکام شوي دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا
ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د بلوچستان په سر خارکوټه کې جوړې شوې سلور روزنی ولسی جرګې غوښتنه کړې ده چې پاکستان دی هغه ټولو افغانانو ته چې دلته زیږیدلی تعلیم یې کړي کورنۍ یې د سلور لسیزو راهسې دلته آباد دي د پاکستان تابعیت یا شهریت ورکړي شي. او د ټولو پښتنو دی یو صوبه د پښتونخوا یا پښتونستان په نامه جوړ شي. د جرګې نورې مهمې پریکړې څه دي؟ د ډیو خبریال حفیظ الله شیرانی د توړاندې کوي.
په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتو برابلل سوي ولسی جرګې په څلورم ورځ پر 28 جنوري ماښام شپاړس پریکړه اعلان کړي. یو پریکړه پکې دا و چې غټول افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلي او دلته له څلورو لسیزو راهیسې میستي، هغوی د پاکستان وګړي نه منل او هغوی ته د شناختي کارډونو نه ورکولو پالیسي د بشري قانوني او نړیوالو حقوقو سرغړونه بلل سوي.
او غشتنه کوي چې د ټولو افغانانو ته دی د پاکستان شریعت او شناختی کارت ورکړل سي او د لکونو خلکو د شناخت د بوران مسله دی حل کړل سي. د دې سپارښت د نواز شریف په دوري حکومت کې هغه کمیټي هم کړیو په کومه کمیټي کې چې هغه وخت په پارلیمنت کې نمائندگی لرونکو ټولو پارټیانو بشمول تحریک انصاف هم شامل و.
د کوټو لسی جرګې دا غشتنه په داسې وخت کې کړي چې په ورستیو کې په ځانګړي د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو خبرونه ورکول سوي. د کال 2023 په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت نگران حکومت له ملک څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې و. تیر کال د دسمبر د میاسي پر 28 نیټه د پاکستان د پوځ ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف چودري ویلي وو له ستمبر 2023 څخه تر اوسه پورې تر 8 لک زیات افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه سوی دی. پر کابل واکمن طالبانو بیا وخت په وخت ویلي له پاکستانی چارواکو سره د کډوالو پر موضوع خبرې سوی دي. د کوټي ولسی جرګې له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرښه د تګ راتګ او د کاروبار کولو د ټولو لارو د پرانستلو غوښتنه هم کړې ده.
ډیورنډ خط له پیړیو څخه روان تګ راتګ د لسخه دولس تاریخي تجارتینو باندې آئندي قانوني تجارت د بالکولو غوښتنه کوي.
جرګې د پښتونخوا یا پښتونستان په نامه په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یوې ګډې صوبې د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. په اعلامیه کې وویل شو په بلوچستان صوبه کې پښتانه پر خپل مځکو له پیړیو راهیسې آبادی او د یو یو انچ مځکې مالک معلوم دی چې اوس حکومت د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل په واسطه د خلکو مځکې الاټ کوي چې د صوبای مینز او منرلز اکټ او د آئین پاکستان ښکارا سرغړونه ده. جرګې د چمن نړیواله شاهراه او نورو سړکونو او په کوټه کې پر کاروبارونو د چاپو وهلو او تجارتي سامانونو په قبضه کې د اخیستلو غندنه کړي او دغه کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. جرګې د پښتنو لپاره هم په پاکستان کې د نورو وګړو په څیر په اسانه سره د شناختی کارت د جوړولو غوښتنه وکړه. ولسی جرګې ویلي د 8 فروری 2024 انتخابات ردوي او له حکومت څخه د استعفا او نوې انتخاباتو غوښتنه کوي. د اعلامیې د خبرېدو پر وخت د ګوند مشر محمود خان څخه د جرګې لګډونوالو وغوښتل چې وطن په سمسورتیا کې د خپلې برخې کار وکړي.
موږ وطن د چرخ کار راشي شپره دوی په یو کور کې یو درخت نشته. زه خواست کوم د جرګې ممبران ته کله کوټې دي، کله پښین دي، کله روب دي، مهرباني دي وکړه لسنه زیباد کله شا کور پراخ دي دوه درخت، کله شا کور کم دي یو درخت. دا به زموږ په وطن کې د لکاو درختو شولو یو ډیر شایسته بنیاد.
د جرګې په اعلامیه کې ویل شوی دغه استازي ولسی جرګه د 2023 کال د مارچ په میاشت کې په بنو کې د سوي جرګې د ټولو فیصلو تایید کوي او د ملي شکل ورکولو لپاره د ټولو ضروري ګامونو پورته کولو اعلان کړی. له ملګری خبريال فضل عزیز سره حفیظ الله ستوري شیرانای وی او ای ډیوا کوټا.
د پېښور یوازینی 3D ناس سینما هم په لنګو شو سینماګانو کې وشمارل شو. د پېښور تاریخي محمد خان جمعات سره نږدې ناس سینما د کال 1913 راپدی خو د پښتنو د پښتو او انګریزي د فلمونو کتونکو لپاره د خوخي ځای وو. د پېښور په 1500 سینماګانو کې اوس یوازې 4 سینماګانې پاتې دي. د ډیو خبريال حمید الله خان په دغه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پېښور ناز سینما په تیرو دوو لسیزو کې لسمه سینما ده چې راونړېده. د ناز سینما سره سره د پېښور په صدر بازار کې مشهوره کیپیټل سینما د ودانۍ د رنړېدلو عمل هم سرته رسیدونکي دي. عشرت سینما، میټرو سینما، شبستان یا پردوس سینما، ناولټې، صابرینا، پلوشا، کیپیټل، پلکسیر، پی ایپ او اوس ناز سینما د پېښور د تاریخ برخه شوې خو اوس موجود نه دي.
او په دې کې ډېر تاریخي فلمونه دیګه چلېدلې دي، خاص کر د پښتو یو فلم اوربل چاغه د دې سینما ریکارډ دی کې ک لګ بګ 3 سال هغه متواتر چلېدلې دی. هغه درې کالو کې هغه فلم کوشوي نو په دې سینما کې به ډېلی یو فلم تبدیل کړو. انګلیش فلمونو کې روزانه به یو نوې فلم، درې شوګانې به په دوه مرد باغ فلم نو بل فلم به دا مونږ ته مشران به د مونږ ترو هغه ډېر شوقینو د دې شو نو هغه سره به اکثر مونږ هم راتو واړو. او په پېښور کې تقریبا د میټرو نو والے پی ایف پورې 15-16 سینماګانې دا مونږ ټولو کې تقریبا مونږ فلمونه کتل. دې ته به اسپیشلی ځکه راتو چې دا مونږ ته لږ لنډو
د روانه شو سینماګانو پر ځای اوس کمرشل مارکیټونه او پلازې جوړې دي. د ناز سینما منیجر ډیوه ته وویل د دوی مالکانو ډیر کوشش وکړو خو د ترهګرې د هیواد اقتصادي حالات او د معیاري فلمونو د نشوالي له وجې مالی زیان نور نه کابو کېدو.
کم ټایم ملکی حالات لگا خراب وو، دھماکے کے دو دے پوجہ جی دا سلما بزنس ڈیرا کم ہو بے آگے نہ پس جی کرونا را لو کرونا پوجہ ٹیرا فلموں بانے ڈیرا سرو بیا فلموں غیب شو جی جو رے دو نہ اردو نہ انگلش اور نہ پاکستانی فلموں نے جی او پختو فلموں نے سبا کم یو بزنس ہے اگر ڈیرا کم دے جی
سیڑون کی وای د انٹرنیٹ یا موبائل باوجود په مخ کې تللی نړۍ او د پاکستان په گاونډي هیوادونو کې هم د سینما او تھیټر چلن نه دی ختم شوی او دلته په خبر کې په خصوصي توګه او نور هیواد کې په عمومي توګه د سینما او فلم د زوال سرګند وجدي
در خیبر د تویم چې سونه د پښتو خلې فلم مو یوسف خان شیربانو چې کم دې پاغي باندې د پښتنو سونه خلې کاسي شیوا نو ا وختونو کې د پښتو د پاره ډېر خلې کلچرل غانې بم وی لیکوال بم او فلمونه بم نو دام بیا پم باندې یو جهاد مسلط شو. فزیکل ڈسٹریکشن بیا کلچرل ڈسٹریکشن دا چلتے پنجابی انڈسٹری کے منتخب اگر فلمونه خی چې د لیدو نه دی د خزو د کتو نه دی زمونږ د لیدو نه دی.
د سینماګانو د بندېدلو د کار یوازې په پېښور کې نه دی شوی. په مردان کې 15 سینماګانې په 1300 کلونو کې بندې شوې دي او نوم نشانې ختم شوی. د ثقافت پوهان وایي په پښتنو فلمونو کې د پښتون سرمایه‌دارو د پیسو لګولو بېغوري، د نو اداکارانو او هنرمندانو کمی او د فلمونو په اړه په مصنوعي توګه جوړ شوی منفي تاثر له وجې باقي پاتې سینماګانې هم تر ډېره وخته ځان نشي راکاګلې. د وصل ویښتو لکو نفرو په ښار پېښور کې دا سینماګانې اوس د یو لاس د ګوتو نه په شمار کمې دي. حمید اللہ ویو ویر ڈیو نیوز پیخور.
خبر منردون کو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه کې پاتې رسیږي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه لوي پښتونخوا هلې وی وی دا غشان نوري د بي بي سي ری ترڅنګ تاسو د ډیو په پاڼه وی وی ډیو ریډیو ډاٹ کام باندې سلی دي ساته کته شي. په دغه کې تاسو د نړۍ او د سیمې په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه مرکې په ویډیو شکل کې په اډیو شکل کې په لیکل شوی بڼه باندې هم کته شي. خامخا د نړۍ او د سیمې په حالاتو باندې خپل ځان خبر وساتئ او بالخصوص هغه موضوعات چې ستاسو د ژوند سره اړه لري په هغه کې زده کړې، صحت، امنیت او د اقتصاد سره تړلي هغه موضوعات چې په هغې باندې تاسو خپل ځان خبر ساتلی شئ خامخا دغې ته رسی وکړئ. دغه پروګرامونو راپورونه مرکې په لیکل شوي په ډیوي شکل کې په ویډیو شکل کې واورئ، وګورئ او ویلول نو خامخا دغه ترسه یو کې په ټولنیز رسنیو انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم دا پروګرامونه تاسو لپاره سلی لري ساته پراتی زموږ همکارانی وخت په وخت تاسو ته تازه کوي. زه سره د خپل همکار پروډوسر عبد حسین او د ډایرکټر الیاس خان الیاس. ستاسو نه اخلم اجازه. خوش پولری دلخ فمان.